ګران اردن کو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه کې ور بیا تاسو ته ستړي مشو یو نن د شروع ورځ کال 2023 د جولای 15 نیټه ده د خبرونه وړاندې کوونکو زموږ مهوش چلی
او زموږ بختور شاه
او اول تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټک وتا
پاکستان کې عام انتخابات سر ته رسیدلي څارون کې وایي په ټاکنو کې د خلکو رش کم وو او د ټاکنو کمیشن د سیاسي مشرانو د غوښتنو برسیره د رای ورکونې وخت نه دی غځولی د اروپایي ټولنې یو څېړونکی وایي د جمعې په ورځ به خپل رپورټ ورکوي
We have studied the code of conduct for the military for our observers. We have specific points on how the military will following this code of conduct.
په پښتونخوا او بلوچستان کې هم په سخت امنیتي تدبیرونو کې رای سرته رسیدلی او اوس هم د پولینګ سټېشنونو مخې ته په سلهاو خلک د رای په انتظار دي.
سسار صد بجی راغلې ما او د وټ هم دغه نورون ته ولاړ یو صدغه نشته مخکې خبره چې سړی ور شکار خو ډیر سلو روان دي ستاسو په وړاندې د مخامخ
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یو انتخابي مرکز مخې ته په ځانمرګي برید کې الکتر لګا یو ډیر کسان وجل شوی او تر او یو زیات جوبل شوی دي داعش طرح ګریډه لید په خپل منلي
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې د سلور واړو او صوبو قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره انتخابات سر ته رسیدلې دي سارون کې وایي انتخاباتو لا په زیات شمیره کې خلک نورو وتلي سیاسي مشرانو د غوښتنو برسیره الیکشن کمیشن د رای ورکونې وخت نو غځولې او وټونه په خپل ټاکل شوی وخت باندې سر ته رسیدلې دي د دغه انتخاباتو غیر رسمي نتیجې راتل شروع شوې دي تاسو ته د ډیو رادیو د لارې د دغه نتیجو حال هم وخت په وخت ترکو
او د ټول هیواد پرنګ په پښتونخوا کې هم په ټاکل شوی وخت ټاکنې پیل شي خو بیا په ډیرو لرې پرتو سیمو کې د پولینګ د ناوخته شروع کېدو د الیکشن د سامان د نشوالي له وجې د پولینګ په وخت نه پیل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي د پولینګ سټېشنونو د پولیسو او پوز شریکه ساتنه وه او ځینو خلکو ګیلې کولې چې په تلاشۍ کې ډېر وکړې دو په توابه ډی خان مردان سوات بټګرام چارسدا او باجوړ کې د ډیوه خبریالان وای تر غرمې په پولینګ سټېشنونو ګڼ لیدل کېده خو په ماسپخین وروسته بیا په پولینګ سټېشنونو رش کم شو په ځینې ځینو کې د وټرانو په زور د پولینګ سټېشنونو د وستو رپورټونه هم راغلي
په پاکستان کې د روانو انتخاباتو په وخت په یو شمیر سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې هم مخې ته راغلي لومړی پیخه د پښتونخوا سوابۍ سیمه کې رامنځته شوې ده چېرته چې د عوامي نېشنل پارټۍ او تاریخ انصاف د پلویانو ترمنځ د ډزو په پیخه کې د پی ټی آی یا پاکستان تاریخ انصاف یو غړی وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي
او د بلوچستان په سرحار کوټه کې د یو انتخابي مرکز ترڅنګ د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او د 15 څخه زیات نور ژوبل دي د کوټه د پولیسو مشر یا ډي اي جي عبدالرزاق چې ما خبري اعلان ته ویلي چې اوتنه په ختی سړک د ماډل تعمیرینو سکول درې ورکولو د مرکز ترڅنګ د پولیسو په یو ګاډي شوي چې د پولیسو ترڅنګ یې عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده او د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په سوبر خیبر پښتونخوا کې د ځل هم خډیرو علاقو کې خلکو د خپل ووټ حق استعمال نکړو د انتخاباتو نوی قانون تر مخه کوي هلکې کې د خلکو د ووټ شر د 10% نه کم وي نو د دغه هلکې انتخابي نتیجې به نه منل کیږي او هلته بیا الیکشن کیږي خو د دې پابندۍ باوجود د کې خیبر پښتونخوا ډیرو سیمو کې اوس هم خلکو د خپل ووټ حق استعمال نکړو
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د دغه انتخاباتو لومړی نتیجه چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه ویل کیږي د پی کې شلم بونیر نه ده او دغه مطبوعاتي چینلونه وای د پاکستان ټلویزیون او یو شمیر چینلونه باندې دغه خبر را روان دي چې د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف امیدوار ریاض خان په دغه وټونو کې وړاندې روان دي
او په چین کې د لیونی سپی د خوړلو د مریضانو لپاره د تیاریدونکو ټیکو د کارخانه 15 چارواکي نیولې شوې دي د دوی خلاف د پلټنو نه معلومه شوې ده چې دوی غلط حساب کتاب ساتلې دي
د یورپی کمیشن صدر جین کلاډ یانکر نن په واشنگټن کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره لیدل کتل کوي دواړه مشران به د ټرمپ انتظامیه لخوا په لګول شوی بهرنی ټیکسونو باندې خبره کوي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په یورپی ګاډو د نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی چې څېړونکي وای ورسره به د جرمني د ګاډو په کاروبار ډېرې بدې اغیزې وغورځيږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه دا زمونږه یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسېده. خو چرته زې مو بخښه به روانو چارو د خبرونه هلو ویو وی او نن به دا خبرونه وړاندې کوي زمونږه همکار فواد لامی. فواد لامی سب سټوډیو تر رسیدلې مایک ورته سپارو. هر کله ورته وایو په خیر فواد صاحب.
سلامات اوسه تاسو سړی مشي چې دا خبرونه مو ختمه کړل او اوس به د دې ځای نه وړاندې زمخته بیا یم له اوریدونکو سره. دا وخت په البته په پاکستان کې د ماښام 8:15 دی او په افغانستان کې 6:15. زه احمد فاضلمی مو دروانو چارو په دې خبرونه کې تاسو کوربم. نن په پاکستان کې یو ډیره مهمه ورځ ده او د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې انتخابات وشول. انتخابات ختم شوی او د انتخاباتو کمیشن رسنوی ته اجازه ورکړي چې ابتدایي نتایج او د وو بجون وروسته خبره کړي چې هم د اوس په د پاکستان پر ځینی ټلویزیونی چینلونو کې د انتخاباتو هغه ابتدایي نتایج چې دي هغه پر رسیدو دي او ښکاره کیږي. موږ به د روانو چارو په دې خبرونه کې د انتخاباتو او انتخاباتو پورې اړوندو نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. البته د پروګرام میلمانه دي په امریکا کې میشت پاکستان د چارو څېړونکی عاصم یوسفزئی، له پاکستان د پېښور پوهنتون استاد نورین نصیر او له کابل نه د سیمه ییزو سیاسي چارو څېړونکی مشتاق رحیم. موږ به کوښښ وکړو چې د دغو ټولو میلمنو سره مو په خبرونه کې خبرې وکړو او خو د دوی سره به خبرې ولرو. په منځ منځ کې به تاسو د انتخاباتو په اکله له وروستي صورتحال نه هم خبرو. د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه به زموږ خبریالان نیغ په نیغه تاسو سره رپورټونه هم تاسو سره شریک کړي او تاسو به د وروستي صورتحال نه خبر کړي. د خبرونې په سر کې ځو کابل ته چې همدا اوس موږ سره ښاغلی مشتاق رحیم افغان سیاسي څېړونکی او همداشان د سیمه ییزو سیاسي چارو څېړونکی موږ سره مل دی په خبرونه کې. مشتاق رحیم صاحب ستړي مشي په خیر راغلی خبرونې ته.
لامه سه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته قدرمنو ملمنو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم.
خیر یوسی رحیم صاحب، که په سر کې دا وایسته چې په پاکستان کې دغه د نن ورځې انتخابات کوم شول دا افغانانو ته څومره ارزښتمن او مهم وو؟ په کابل کې آیا خلک د دغه انتخاباتو پرمختګ ته خوشبينه دي کنه دي؟ څه وایي خلک؟
بل شک چې د هر گاونډي حکومت د هیواد د حکومت جوړونې بهیر د هغه د گاونډي هیوادونو لپاره ډېر اهمیت حامل ولسیدلې دي او وی تل د پاره او همدارز د پاکستان انتخابات هم د افغانستان او د افغانستان د سیاستونو د سیمه ایزو اړیکو لپاره ډېر مهم دي. اما لبد مرغه تر کوم ځای پورې چې لیدل شوی دی او دلته چې شنون کو سره تیمنګ بحثونه کړي او خبرې مو کړي تر کوم ځای چې موږ دا ټاکنې څارلې دي نو لیدل کیږي چې تر ډیره هغه پورې دا ټاکنې په هغه څیر چې د دیموکراتیکو نورمونو تقاضا ده دغه مطابق مخته نه دي تللي. نو بنا نه غهیلې چې د افغانانو د ټاکنو پورې تړلې وي او د افغانانو هیلې د ټاکنو پورې څه معنا لري؟ هغه معنا دا ده چې افغانانو ډېر ټینګار او هیله دا وه چې په دې ټاکنو کې داسې احزاب مخته راشي چې د پاکستان واګې د پیاوړي ملکی حکومت ته په ګوتو ورشي چې هغه سره بیا د ملکی حکومت سره د افغانستان ملکی اداره د خبرو اترو لارې شته خپل کشالي او ستونزې حل کړي. لیکن له بده مرغه چې کتر څو کوم ځای پورې کتل کیږي انتخابات یا دغه ټاکنې تر ډېره هیبریډه پورې د پوز تر اغیز لاندې پاتې شوي دي. تیر دونیم کاله موږ وینو چې د پاکستان پوز مخامخ د پاکستان په ټاکنو باندې د اغیزمن کېدو یا د اغیز چولو هڅه کړې ده او په دې لړ کې د افغانانو خوشبيني دومره ډېره نه ده.
مشتاق رحیم صاحب،
بل تاسو د پوز ونډې ته اشاره وکړه او دغه تاثیر ته پهغه به هم خامخا خبري وکړو، خو که په سیاسي ګوندونو یوازې وغږی ګود په پاکستان کې اوس چې کوم سیاسي ګوندونه دي، نو هغه درې تر ټولو غټ دي، چې یو پاکستان تحریک انصاف دی، یو د مسلم لیگ نواز، یو بل هم پاکستان پیپلز پارټي. د دغه دریو پارټیو نظر د افغانستان په حق لا څه توپیر لري یو د بل نه؟ کوم یو افغانستان ته ساس په تحلیل یا ساس په نظر خ مفکوره او خ نظریات او خ پلانونه لري؟
زه فکر کوم د غتیرو پنځو کلونو یا د تیرو لسو کلونو سیاستونو ته په کتو سره موږ د افغانستان په کچه باندې په دې فکر باندې یو. زما شخصي نظر دا دی چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ یا په خپل دغه ګوند مشر نواز شریف په دې هڅه کې و چې په سیمه کې یو همغږي منځ راولي، د هند سره او د افغانستان سره خپل هغه تاریخي کمې کشالي او کمې ستونزې چې دي، کم خفګانونه چې دي، هغه را پکې او په دې لړ کې د خپل تیر دوره د حکومت کې کله چې رئیس اعظم د هلې ځلې وکړې، د هند د باجې مشرانو سره مخامخ او پټې لیدنې درلودلې، افغانستان سره کمې ناستې چې درلودلې، په هغه کې هلې ځلې کولې چې دغه ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي او دغه د پوځي کړکې ستونزې حل کړي. نو تر ډېره بریده پورې خوشبینی د توا په دویم قدم کې زه فکر کوم چې پاکستان پیپلز پارټي که څه هم په سیمه ییز سیاست باندې د پاکستان کې د حکومت کولو پر مهال ډېر متمرکز نه وي او دوی ډېر زیات په دې باندې تمرکز کوي چې په پاکستان کې په اجتماعي سیاست باندې یا په کورنی سیاست باندې ډېر تمرکز کوي، لیکن بیا هم د دوی کوم هغه وجه شوی مشر چې وا بینظیر بوټو هغه په دې تکل کې په 2001 کال کې چې په سیمه کې دا نانډوري لمنځه ویسو د ستونزې چې پاکستان او سره لاس او غریوان د داله منځوي شي، چې دغه دویم درجه کې زه فکر کوم د افغانانو د خوشبینۍ وړ یا د نیک نظر وړ ګوند تر کومه ځای پورې چې د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان د ګوند خبره ده، زه فکر کوم چې دغه ګوند تر ډېره حده پورې د پوز در ملاتړ لاندې خپل چارې مخته بیايي. په دویم قدم کې د دوه ډېره خواخوږي هغه اسلامي مذهبي ګوندونو سره ده، کوم مذهبي ګوندونه چې په افغانستان کې د روانې کشالې ته او روانې جګړې ته یا د غور ته لمن وهي، نو د دوی خوا ته ډېره خوشبيني نشته دی او داسې باور کیږي چې یو خوا دا د پاوز لاسپوسي ډله او په دویم قدم کې د دوی ملګرتیا د داسې ډلو لکه مولانا سمیع الحق د جمعیت العلماء اسلام د سمیع الحق ډلې سره ملګرتیا او داسې نورو مذهبي ډلو سره ملګرتیا دا د افغانستان د عمومي سیاست او د افغانستان په کشاله کې د منفي رول لوبونکو
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. تاسو ته بیا هم در شو، خو اوس موږ سره زموږ بل میلمه عاصم یوسف زئی صاحب چې په امریکا کې د پاکستان د چارو سیاسي څېړونکی دی، هغه هم موږ سره شته. خو مخکې دغه نه چې دغه نه پوښتنه وکړو، راځي چې د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هغه خبرې واورو کوم چې د امریکا غږ سره یې په مرکه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه وکړي.
نتیجه د انتخابات هر دولچی بیا سبب سبب معلومیږي، خو هغه وخت وضعیت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی اړخي ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکرې میز ته حاضر شي.
اوس به بیرته ولاړ شو خپلو میلمنو ته. عاصم یوسفزئی صاحب په امریکا کې له موږ سره دی، د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکی. یوسفزئی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی، غږ مو اوري؟ یوسفزئی صاحب، تاسو په کابل کې د افغانستان د اجرایه رئیس غږ واورید چې د پاکستان د انتخاباتو په هکله یې خپل نظر څرګند کړ او ویل چې هغه وخت به په افغانستان کې تاثیر ولري. دا نتیجه چې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکي ټول په یو خوله شي، په صلاح شي چې په افغانستان کې سوله راولي او د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي، نو ستاسو په نظر په پاکستان کې څومره دا کار شونی دی؟ څومره امکان لري چې سیاسي او پوځي اړخ دواړه د افغانستان په اکله سره یو نظر شي؟
داس د چې دا اوس کم انتخابات روان دي او سو پورې چې خلک دې ته ګوري نو دا ښکاری چې دنه پس کم حکومت به جوړیږي نو هغه حکومت به داسې وي چې هغه به د فوج په لاس کې وي دینا ځکه چې تر اوسه پورې د نواز شریف حکومت او هغه فوج سره ډېر په یو لار باندې نو او د دینه پس چې کوم حکومت جوړیږي نو هغه به داسې وي چې هغه به د فوج چې کومه خبره کوي نو هغه به مني نو دینه پس چې څومره هم د افغانستان په باره کې کومه فیصله کیږي کومه پالیسي جوړیږي نو هغه به ټوله هم د پاکستان فوج جوړي او چې کومه پالیسي د پاکستان فوج د مخکې نه روانه کړې وه نو هغې کې به نوره هم توندي راځي نو د افغانستان لپاره خو دا یو داسې خبره ده چې دا د دواړه چې کوم فوجي او چې کوم سیول حکومتونه دي نو هغه به په یو ځای باندې راشي هغې چې کوم تګلاره ده هغه به یوه شي خو دا د پاکستان لپاره به ښه خبره نه وي نو د افغانستان چې کومه پالیسي ده نو هغه به چې کومه د مخکې وه نو هغه به هم هغه شانتې جاري وي ځکه چې اوس داسې ښکاري چې کوم دهشتګرد دي په پاکستان کې که هغه د افغانستان دپاره دي او که هغه د هندوستان دپاره دي نو هغې هم اوس لګیا دي په انتخاباتو کې حصه اخلي په دې وخت کې او هماغه خلک به د پاکستان پارلیمان ته راځي نو ما ته خو داسې لګي چې په دې وخت کې د چې کوم د پاکستان د دهشتګرد دي او د پاکستان د فوج چې کوم څومره پالیسیانې وي نو هغه داسې ښکاري چې اوس په دې وخت کې رایوځای کېږي او دا به ما ته نه خرج ده د افغانستان لپاره به یو ډیره خبره
نو یوسف زئی سه په دې خبرو شتا سو وس وکړي دا سه تا څه خوشبيني نه لیدل کیږي چې دا دومره انتخابات کیږي یو سلو شپږ مليون رېجسترډ ووټرز دي ګانشمیر بځی رای به ورکړي دومره ویني توې شوې نو دا انتخابات به هیڅ د پاکستان په بهرنۍ پالیسي کې کوم تغییر نه ولي هیڅ داسې کوم امید نشته
دا څه سومه د ماته نه کاری په دا په پاکستان په پالیسي کې به تغیر راځي خو هغه به یو خود تغیر دوی د علاقې د ملکونو لپاره او د ټولو دنیا لپاره او دا غي وجه به هم دغه ده چې په دې وخت کې کم کوشش یو روان دی چې یو خاص خلک دي چې غیره مخکېږي یو خاص دله ده چې هغه ته ټول سپورت هغه ته ورکړ کیږي او بیا چې کوم د نواز شریف چې کوم زړه چې کوم پارټي وه نو هغوی ته لګیا دي یو کوشش کیږي چې د هغوی څومره هم د هغوی ووټران دي هغوی په لاره کې خنډان واچولی شي او د هغوی چې کوم دی نو ووټونه ته پرې نه ښودی شي نو داسې یو کوشش په دې وخت کې یو هڅه په دې وخت کې روانه ده چې یو خاص خلک چې کوم دی نو هغه رامخکې کیږي او هغه د هغې د وجې نه که تاسو وګورئ نو څه تقریبا 400,000 وجان د غشپلی شوی دی چې هغه په دې چې څومره هم پولینګ سټیشن دی نو باغې ټولو کې هغه موجود دی نن چې کوم د پاکستان د فوج مشرو نو هغه هم نن خپل ووټ واچو او کتا سو قتل نه هغه خپل ووټ په ورده کې واچو نور چې دینه مخ کې کوم هم د فوج سربراهانو نو هغه په ټول خپل یو عام وګړي په اساس باندې لاړ خپل ووټ په استعمال غو دا اوس چې کوم مشر دی نو هغه باجوال صاحب چې کوم دی هغه خپل ووټ په ورده کې نو هغه یو خاص هغه یو تاثر ورکول غواړي د دې نه پس چې کوم پاکستان حکومت راځي نو هغه به د هغه په څومره هم د پاکستان فوج دی نو دا غوی چې کوم خبره ده نو اوماغه به منل شي نور تغیر
یوسف زئی صاحب ډیره مننه تاسو ته بیا هم در شو اوس به د خپل بل میلمه مشتاق رحیم صاحب نو پښتو چې په کابل کې له موږ سره په ټلیفون پر کرخه دی رحیم صاحب اوس خو یوسفزی صاحب هم د پاکستان د پوز د ونډې په اړه ډېرې خبرې وکړي او داسې وانګېرل چې ګنی د پاکستان بهرنۍ پالیسي ټوله د پوز په لاس کې او تاسو هم همداسې ویل مخکې نو په داسې حالت کې د افغانستان ملکی چارواکي یا مشران چې دي هغوی نو په کوم اعتبار بیا کوښښ کوي چې هر ځل د پاکستان له ملکی چارواکو سره وګوري او کوښښ وکړي چې هغوی دې ترازی کړی چې د پاکستان پالیسی تغییر وکړي
ګوري د پاکستان حکومت او بخیر افغانستان حکومت خصوصا د اوسنۍ ملي وحدت حکومت چې د ولسمشر اشرف غنی تر مشرۍ لاندې ده دوی په هر عرصه کې کوشش کړی دی که ستاسو په یاد په 2014 کې د ټولو پروتوکولونو برخلاف ولسمشر اشرف غنی جی ایچ کیو یا د پاوز د مشر دفتر ته لاړ او هلته هغوی سره بعضې موافقې وکړې. د هغې نه وروسته په وار وار ان تیره هفته د پاکستان د باندنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن جنجوا کابل ته راغلې وه او دلته د عمل په پلان باندې کار وشو. نو خبره دا ده چې افغانستان حکومت بله چاره نه لري پرته له دې چې هلې ځلې وکړي او د ډیپلوماسۍ له لارې د پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي. خو دا چې پاکستان کومې موخې په افغانستان کې لټوي هغه کار څومره ډیپلوماسي وشي ګټه نه کوي. خو په عین حال کې د افغانستان حکومت یو کار خدا کړی دی چې په تیرو تقریبا څلورو کلونو کې څومره هم ډیپلوماسي چې شوې ده دا مستنده ډیپلوماسي شوې ده چې په هر ځای کې پاکستان د خپلو هغه کمې ژمنې چې نه دي پوره کړي د هغه سندونه او د هغې تفصیل نړیوالې ټولنې سره شریک کړی دی. او همدا لامل و د دې چې تیر کال په 1 اگست د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل استراتیژي چلان لپاره پاره کې پاکستان ته ډېر سپینی ویلې. که تاسو وګورئ چین د بریکس په غونډه کې وکړې شو د پاکستان یو شمیر ترهګرې ډلې یادې کړې چې هغه باندې باید محدودیتونه وضع شي. همداسې که تاسو وګورئ په نورو نړیوالو ناشتو کې په دوی باندې فشارونه راوړل شوي دي. نو د افغانستان حکومت یو خبره خدا ده چې ډیپلوماسي په هر حال کې باید جاري وساتي. بل چاره نشته ده تر دې لپاره چې افغانستان مجبور دی چې د خپلو ستونزو حل چونکې د پاکستان پکې اساسي رول دی نو د دوی سره باید اړیکه وپالي او د هغې اړیکې په رڼا کې خپلې ستونزې حل کړي. خو په عین حال کې د دغه ډیپلوماتیکو اړیکو کې هر ځای چې پاکستان خپلې ژمنې نه دي پاللې د هغې پر مټ باید هماغه پخوانۍ ستراتیژي په کار واچي او د نړۍ د پوهولو له لارې په پاکستان باندې خپل فشارونه تدام ورکړي. په پاکستان باندې یو جمله وایم که په پاکستان باندې څومره فشارونه ډېر شي بیا هم دا یو ستونزمن کار دی. هغه دا چې په سیمه کې افغانستان ټیکاو ته اړتیا لري، ثبات ته اړتیا لري، سټیبلټی ته اړتیا لري. او که دغه فشارونه په پاکستان زیاتېږي نو دلته د ټیکاو حالت له منځه ځي، سټیبلټی ختمېږي چې دغه خپل دغه ټولې ستونزې جوړوي.
بله مشتاق رحیم صاحب، بیا به هم تاسو سره په پروګرام کې خبرې کوو. تاسو شیر مزی او دغه نه به مخکې موږ لاړ شو له خپل خبریالانو نه به د سیمې حالات پوښتو. موږ سره اوسئ او د پاکستان د انتخاباتو په هکله د امریکا غږ ټی وی نه تازه احوال واخلی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
قدر منو اوریدونکو، نن په پاکستان کې یو ډیره مهمه ورځ وه او د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې انتخابات وشول. انتخابات ختم شوي او د انتخاباتو کمیشن رسنیو ته اجازه ورکړې چې ابتدایي نتایج د 2 بجو وروسته خپاره کړي چې اوس د ځینو تلویزیونونو پر مخ باندې د انتخاباتو هغه ابتدایي نتایج کوم دي هغه خبريږي او په دې اړه به زموږ رپورټونه هم د سیمې نه جاري اوسي. د خبرونې په دې برخه کې د کراچي ښار نه زموږ خبریال فضل عزیز صاحب زموږ سره دی چې روسي حال راکوي. فضل عزیز صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی زما غوړی.
ډېر مهرباني کور ودان جیو ما ته غرازي.
او ډېر ښه ډېر ښه. تاسو ک خپل هغه د سترګو د لیدلې حال را ته سرګن کړی. نن په کراچي کې انتخابات څنګه تر سره شول او څومره خلکو په کې ګډون کړی وو؟ نن که د خپل د سرګو حال راته څرګند کړی چې په کراچي کې انتخابات څنګه ترسره شول او څومره خلکو پکې ګډون کړی وو؟
هو، په کراچي کې نن انتخابات لکه د نور هیواد پر انسهار په 8 بجې پیل شوي او تر شپږ بجو پورې روان و. د انتخابي سلسله چې وه د کراچۍ په عمومي توګه باندې څومره انتخابات چې ترسره شوي دي په دې کې دا د کم چارواکو چې دي دعوه کوي چې دا په خوشګوار ماحول کې یا په دې کې کومه د بدمنۍ کمزۍ کې پېښه نه ده رامنځته شوې. خو د کراچۍ چونکې د پښتنو ډېر غټ ښار دی، ډېر لوی آبادي ده، پکې لوی شمېره ده، پکې د پښتنو په علاقو کې په خصوصي توګه باندې څومره پښتنې کړي چې کوم پولینګ سټیشن او ته ورغلی یم په خپل باندې هلته د ښځو د پولینګ د ووټرو اچولو کومه لړۍ چې واغه کومه وه هغه کچه د کومه وه د هغې ما پوښتنه وکړه چې وجه څه ده نو راته وویل شو په هغې کې چې کوم څارونکي د بشري حقونو یا کوم نورې ازادي سازمانونه چې دي د هغو راته وویل چې یو خو په دغې سټیشنو باندې د پښتنو په علاقو کې په خصوصي توګه زه تاسو ته یادوم چې د دلته حلقه بندۍ چې دي دا بدل شوې وې په هغې پوجه باندې بیا کوم انتخابي پیرستونه چې دي هغه هم بدل شوي وو د دغې د وجې د خلکو نومونه چې دي هغه د یو سټیشن نه بل سټیشن ته تللی وو د یوې حلقې نه بل حلقې ته تللی وو د یو پیرست نه بل پیرست ته اړول شوي وو نو که چېرته په کومو علاقو کې ښځې ورغلي دي هلته د هغې ووټ په هغې پولینګ سټیشن باندې نه وو نو بیا بل ته په تلو کې وخت لګېدلی دی یو دویمه دا چې د دوی سره د دوی دا دا وکړي چې په پولینګ سټیشنو باندې کوم د انتخابي عمل چې دوی وایي چې دا په کلارو دې باندې کوم انتخابي عمل چې دا ډېره توندې باندې کار نه کوو د دې د وجې ښځې زیاتې نه وي راغلې دغه رنګ د سړو هم په ځینو ځایونو کې داسې دعوی شوي دي چې د دوی انتخابي عمل چې دی دا په چټکتیا سره نه دی ترسره شوی د هغې د وجې ډېرو خلکو رای نه دي کارولي خو په عمومي توګه باندې د کراچۍ کوم انتخابي عمل چې دی دا په سرته رسېدلی دی اوس د دغې نتیجو کوم د هغې انتخابونو چې کوم دي د هغې نتیجې را روانې دي خلک انتظار کوي
فضل عزیز صاحب د سیاسي ګوندونو عکس العملونو باندې لږ څه خبرې وکړي په کراچۍ کې کوم ګوندونه ډېر په سیالۍ کې روان دي سره جوخت او تر اوسه پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه څه ویلي دي
په کراچۍ کې غټ ګوندونه متحده کوم مومنټ دی پاکستان پیپلز پارټي دا د مسلم لیگ دی د دوام نشل ګوند دی د تر متحده مجلس عمل یا د جماعت اسلامي کاندیدان دی د پاکستان تحریک انصاف په مجموعي ډول باندې د دې د طرفه داسې کوم خبرګون نه دی راغلی یا داسې بیان نه جاری شوی چې په کوم علاقه کې په مجموعي ډول یا دوم په ځینې حلقو باندې د دې طرفه نیوکې یا اعتراضونه شوي دي چې هلته دې ته څنګه چې ما وویل دې ته اوټرانو ته مخنه برابر شوي یا هلته سستي شوي دا په قلاره باندې ووټونو عمل ترسره شوي ده په مجموعي ډول باندې د دې لخوا کوم داسې نیوکې اعتراض نه شوي ټولو سیاسي ګوندونو لخوا نه هم دا دریځ راغلی دی چې ما د انتخابي ماحول چې هغه پورم نه هغه دی وی چې سوتره خو ما چې څنګه ویل د پاکستان پیپلز پارټي او په د سیند صوبې د منیشنل ګوند مشر شاه سید دی غوښتنه کړې په دې مازیګر سلور بجې فوشه 15 بجې چې یو ساعت دی د انتخابي عمل چې دی د ووټونو چولو درای چولو عمل چې دی د یو ساعت نور اضافي ورکړي شي د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې خو دی ته دغه هغه چون کړل کله شوم په شپږ بجې باندې انتخابي عمل ودرول شو د پیپلز پارټي او د سینسوبي د عوامي نشل ګوند مشر شایسته چې په خپل د کراچۍ د قومي سمبلی دوه حلقو نه کاندید دی د دې د غوښتنه کړې و زما په خپل د شایسته سره خبرې شوې غره ته ول چې زه مطمئنم خو دغه د انتخابي عمل د قلار په قلار تر سره کیدو یا د پچټکې له تر سره کیدو د وږي هغه ول چې زمونږ په دې باندې لګي تر از نور د انتخابي عمل نه دی ول چې موږ مطمئن یو
ډیره مننه فضل عزیز صاحب موږ به په نورو خبرونو کې بیا هم ساسو نه اول وخو او د انتخاباتو وروسته حال به موږ ته څرګند کړي ډیره مننه
کور ودان تاسو هم مهرباني
او تاسو د امریکا غږ ډیو اوري نن په پاکستان کې په ګوډ ګوډ کې انتخابات تر سره شول البته د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لمخي په غهواد کې د رای ورکونکو شمیر کابو 1.6 میلیونه کسان دي چې غوی رجستر شوی دي او چې 15% یې خزی دي او 55% یې ناری نه دي او د دې انتخاباتو امنیت تدری لکو یو او یا زره پوځي اسکر او 3,50,000 پولیس ګمارل شوی وو البته د امیدوارانو شمیر 3,000 نه اوچت وو او په دې انتخاباتو کې د قومي اسمبلی د کرسیو شمیر چې اورباندې سیالي کېدله هغه 202 کرسۍ وي اوس د خبرونې په دې برخه کې بیا هم زو خپل میلمه ته مشتاق رحیم صاحب افغان سیاسي څیړونکی او د سیمه ایزو چارو څیړونکی دی چې د کابل نه موږ سره دی رحیم صاحب بیا هم ستړي مشي دغه انتخابات چې په پاکستان کې وشول دا د دې هیواد په تاریخ کې خی لومړني انتخابات وسی چې مخکې د دین چې انتخابات تر سره شي په اړه یې دا ادعاوي یا دا داوی وشوي چې دا انتخابات کلاس وهنه شوی ده، پوزی تر شا دی، انجینیرنگ شوی دی او ټگی برگی پکې شوی ده. نو دا تاسو څه فکر کوئ چې کده دی انتخابات نو وروسته د نتایجو په هکله څه جنجال جوړ شي؟ دا جنجال به څومره لوی وي او آیا پوز او استابلیشمنت به وکړي چې هغه کنټرول کړي کنه؟
یو خبره ستاسو په خبره باندې کلک زره څنګه توې سمونه او کمی اضافه تو کوم غدا دی چې دا لومړی انتخابات نه دي. د 2000 پاکستان کې په مجموع کې پټاکونو کې حکومت لا سوه نه کړی کتا چې د ضیاء الحق د وخت د 1950 کال غیر پارلمان غیر حزبي انتخابات وګوري او کړه غین وروسته ټاکنې وګوري. خو د 2001 کال نه را پدې خو پاوز ډیر فاش لا سوه نه کړی.
نه زما خبره دا سره و چې دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د تر سره کېدو نه مخکې دا داوی بر سره کیږي. هر ځل به د انتخاباتو په وخت یا د انتخاباتو وروسته دا داوی کېدی کنه؟
او نو د لاسوهانه د سینه خبره نه د پاکستان په ټاکنو کې تل لپاره شوې د ستا خبرې سره موافق يم. په دومره تفاوت چې د لاسوهانه د 2013 کال د ټاکنو مخکې دیږي زیات سپکاری هدا پورې لاسوهانه شوې دا وره ډیر شور دی. لیکن چاله به خبره ده چې سره لدی چې د پاکستان پوز ډیر په سپین سرګۍ سره په ټاکنو کې لاسوهانه کړی دا او هڅه کړې ده چې هغه تاسو چې لغت استعمال کوي انجینیر ریزلت یا جوړ شوی نتایج راوباسي. دا غي برخلاف ولسی خبرګون د دوی لاسوهانو ته ډیر پیاوړی ثابت شوی دی. په پنجاب کې په ځانګړي ډول کله چې د شریف باندې احتساب عدالت یا د فساد ضد کومه محکمه چې وا هغه چې پریکړه وکړه چې دای باید بندي شي نو ګمان دا و چې دای به هیواد ته بیرته راستون نشي او په دې ډول به د پولیس خپل محبوبیت له لاسه ورکړي. لیکن دې سړي جالب اقدام دا وکړ چې خپل لور سره یو ځای راغی او بندیخانه ته د بندیدو ته حاضر شو چې دغه کارونو او دغه کړنو او بل اخوا بیا د پوز دغه سپینسترګي مداخله ولس دې ته اړ وسته چې په ټاکنو کې ډیر پراخ ګډون ولري ترڅو د خپل د پوز لاسوهنی پر ضد خپل خفګان د رای ورکولو لپاره ثابت کړي. دا موږ تاسو ته په پنجاب کې هم ثابت شو چې مسلم لیگ نواز ډیره غټي غټي غونډې وکړي. نو بنا ان کپلان دې درته وایم هغه دا ده چې د دوی د سپینسترګي لاسوهنی په هغه نتایج چې دوی غوښتل هغه ورته په لاس نه راوړي. نو په لومړي قدم کې د دوی د پری پول ریګینګ یا د انتخاباتو نه مخکې فساد اغیز به دومره ژور نه وي. دویمه خبره دا ده چې د انتخاب د ټاکنو وروسته به جلد حکومت جوړولو هلې ځلې پیل شي او دا چې یو ګوند ګمان نه کیږي چې ډېر واضح اکثریت وګټي. نو بنا ان او دا ګوندونه په دې تکل کې وی چې څنګه د نورو ګوندونو سره لاس یو کې حکومت لاس راوړي. نو بنا ان د بیوونه کړی شي چې په ولسی کچ باندې هغه څه چې مداخله په اوس کړی دي هغه په بدل کې احتجاج وکي یا غږ پورته کړي. نو ډېر د دې شي زما ګمان دا ده دا کار باندې کیږي. لیکن دا دی چې سیاسي د پاس په مقابل کې ډېر حساس شوی دی ډېر زیات حساس شوی خصوصا پیپلز پارټي ماجر قومي موومېنټ یا ان پی ایم په کراچي کې ډېر غټ ګوند دی عوامي نېشنل ګوند. نو دا اوس هغه ګوندونه چې په ملکی سیاست او په ډیموکراسي باندې باور لري دوی د پاره یو ښه چانس دی چې سره لاس یو کړي د پوز په مقابل کې د ملکی سیاست د ودې ورکولو لپاره.
تاسو دمدې خبرې په ارتباط سره البته باید دا وایم چې د په دغه انتخاباتو کې پر 202 د قومي اسمبلی په کرسیو باندې سیالي کیږي. هر ګوند چې 108 کرسۍ وګټي نو هغه ګوند کولای شي چې حکومت په خپل سر جوړ کړي او کده دینه کم شمیري وګټلې نو د دې اړ دی چې د بل ګوند سره ائتلاف جوړ کړي او حکومت جوړ کړي. نو برته بس تاسو خبر ترا شو کچيري د ائتلافي حکومت د جوړېدو خبره رامنځته شي نو بیا تاسو د پاکستان هغه داخلي سیاست ته په کتلو سره څه فکر کوئ چې د کومو ګوندونو ترمنځ ائتلاف ښایي ممکن وي؟
ډېره هده پورې پوز دلته هم هغه تاسو مخکې انجینیرنګ وویلې مخکې نه دغه جوړجاړی کړی دی. درې ډلې کېدای شي چې په پارلمان کې یوځای شي او حکومت جوړ کړي چې دوی طبیعي ملګري هم دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د یو له مخکښو دریو مخکښو ګوندونو څخه یو دی. دویم یو تعداد مذهبي سیاسي ډلې او په هغو کې هم هغه ډلې چې مخکې دا یوسفزي صاحب هم د هغو یادونه وکړه چې په تروریستو چارو کې ښکېلې دي لکه د حافظ سعید لخوا خوانه 150 کاندیدان په میدان کې دي. د دوی یو شمیر کاندیدانو د کامیابیدو نه وروسته د دوی ملګرتیا او درې مډل ده چې پاکستان پوز یو پانګونه په هغه سیاسونو کړی ده چې په خپلو سیمو کې اغیزمن دي، خو دوی دې ته اړ وستري چې خپل ګوندونه پرېږدي او په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې ګډون وکړي. چې ډېر لوی شمېر کاندیدان دي چې دوی په آزاد حیثیت کې ټاکنو کې برخه اخلي او دوی د ګټلو امکانات هم خورا ډېر دي. نو دوی دا درې ډلې کولای شي چې سره یو ځای شي او حکومت جوړ کړي. بل دا نور ګوندونه چې دوی امکان څل لري چې طبیعي ملګري شي، یعنی دوه مخکښې ډلې چې دي، د پاکستان پیپلز پارټۍ چې د آصف زرداری او د بلاول بوټو چې د بېنظیر زوی ده، د هغې تر مشرۍ لاندې ټاکنو ته راځي، چې دا یو مخکښ ګوند دی او بل نواز شریف مسلمي ګوند. دوی دپاره به ډېره مشکل وي چې په ګډه سره کار وکړي. همداراز نورې وړې سیمه ییزې ډلې چې دي، دوی مخه دومره ډېره ډک شوې ده چې دوی شاید دومره مخکښه رابرسېره نه شي، لکه عوامي نېشنل پارټي ده او په بلوچستان کې بیلابیل قومي ډلې دي لکه پښتونخوا ملي عوام پارټي د اڅکزي. نو زه چې وینم طبیعي ملګري د تحریک انصاف مذهبي ډلې او آزاد امیدواران دي، او تر ډېره حده پورې انګیرنه او برداشت دا ده او تحلیل دا ده چې کېدای شي دوی ټاکنو نه وروسته یو متحد حکومت جوړ کړي او دغه درې واړه ډلې د پوځ ملاتړ او د پوځ په ملاتړ باندې بریا خواته هم ځینو دوی به د پوځ سره یو طبیعي ملګرتیا هم ولري چې هغوی به هم سره په حکومت جوړول.
مننه مشتاق رحیم صاحب، موږ سره اوسئ، بیا به هم تاسو سره خبرې ته ادامه ورکو. د خبرونې په دې برخه کې زمونږ خبریاله سعدیه د اسلام آباد نه را سره ده او د انتخاباتو وروستۍ صورتحال راکوي. سعدی ستړی مشي، په خیر راغلی. که راته وایسئ چې تاسو خپل د سترګو لیدلی حال اول را سره شریک کړئ. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې انتخابات نن څنګه ترسره شول؟ څومره خلکو ګډون کړی و او تر اوسه پورې اغه عکس العملونه څه دي؟
ډیره مهرباني جی مقرره کولو. زه په پېښور کې ما ریپورټینګ کولم او د پېښور شاوخوا علاقو کې چې موږ تللي وو د سهار راسې مختلف ویمن پولینګ سټېشنز باندې زموږ زیات نظر وو. نو موږ وکتل چې په پېښور کې چا چا پیرا د خوځو د ووټ اچولو یا د رای اظهار کولو اکه شانتي ووټ څنګه تیر کلونو کې وو، تیر کلونو کې هم خځې په ډېر غټ شمېر کې نه وي راوتلې د ووټ اچولو لپاره، د ځایي د کلتور وجنا، د سخت پردې وجنا یا د نارینه په منع کولو باندې. او هم دا وجه وه چې موږ وکتل چې د پېښور نه صرف درې څلور کیلومتره د پېښور ښار نه چې کوم رنګ روډ نه اپل کلیوالي علاقې دي چې چینی وتوي، حاجی باندې وي، سانګو، دا ټول دې علاقو کې ډېر زیات مذهبي سوچ والا خلک اوسي. هغه نه خوښي چې ښځې د ووټ په ورځ ووټ اچول لهم به راشي. نو هغه څنګه یو پولینګ سټېشن ته تللو، پولینګ سټېشن کې تقریبا 900 وو اتیا ښځې رجسټرډ ووټرز وي، خو د ووټینګ ختم شو شپږ بجې شوې او پورا ورځ کې صرف یو خزی ووټ اچولو او هغه بس راغلی و او سره خاص رائے اظهار نه کړو وی، بس خاون می راتونه دوه سره هم لالم.
نو دلته خو دا
علاقه کې چې ځای خلکو سره زموږ خبرې وشوي نه سي وې، چې زموږ په لکه په دې تاریخ کې دلته چې ته خزه نه دراوتی او ووټ اچولې وی، دا که شان دې بیا موږ بل طرف ته لاړو په چمکنو کې یو کلی کې محمد جی کې، نو هغه ته خزی چې وی هغه لږ ډیر د سړو په وینا به هغه وتلې وی، ګرمي هم وا، پورکی اچولې وی، سخت ګرمي وا، حبسو، خو هغه نشکله موږ تپوس پوکو ووټ له خوري راوتلې وی، خو شکله موږ تپوس وکړو چې چا له ووټ ورکوي، په کم بنیاد ورکوي، په کم سوچ ورکوي. نو بیا به هغه هغه وی چې موږ نه پوهیږو، بس سړو راته وی چې ورشي لاشه ووټ واچوي دې کستا.
یو بل خبره تاسو
حالو خو په دیر لوور اینڈ اپر کې چې همیشه په ټول چې کوم الیکشن ابزرورز او مشاهده کوم کې وو هغه کتل چې اکثر به په دیر کې خزه نه راوته ووټ اچولو لپاره، د کشان دي کله به یو خزه راوته کله بالکل نه وي. څنګه تاسو به یاد وي چې په کال 2015 کې چې کوم الیکشن کمیشن پاکستان په دومبی ځل هغه د پی کے 95 دخل په دې زور کې الیکشن بای الیکشن نه چې صرف په سړو ووټ اچولو هغه بالکل منسوخ کړی وو چې دلته به خځې ووټ اچي، نو الله به دا ووټینګ منل کیږي. د هغې قدم نه پس موږ وکتل چې دا ځل مذهبی سیاسی جماعتونو هم خزی په غټ شمیر کې راوباسلې وی ووټ ته پر خو دی وی او دیر کې دی پر ته ووټینګ شوی دی نور علاقو کې کسوابای دا نو خار دی کبټا ګران دا د نور ډیر علاقې دی چې تنه ته خبرونه راځي چې خزی ووټ ته نه دی پر خو دی شوی او چې کله ځای خلکو ته ویل شوی دی په لکه په ملکان کې په جماعت کې اعلانونه وکړل شو د الیکشن کمیشن اف پاکستان له طرفه چې څوک خزی ووټینګ ته نه پری دی نو هغه کانسټیټیوئنسی هغه چې کوم کانسټیټیوئنسی ریزلت کوي هغه نه منل کېږي چې هغه لس فیصد هغه کې د ښځو ووټ نه وي نو هغه ته ځای خلک وایي چې نه دی وي کنه موږ ښځې بیا هم نه پرېږدو دا زموږ کلتور نه دی نو داسې قسمه موږ ګورو چې په خیبر پښتونخوا کې دا ځل هم ډېرو علاقو کې د ښځو یا خو هغه ووټ اچولو رجحان ډېر کم او یا چې راوتې هم وي نو د سړو په خوښه راوتې وي
ډیر مننه سیدی بیا هم ساسونه د انتخاباتو د نتایجو په اړه ورسته حال به په نور خبرونه کې واخو نو ژوندۍ اوسې ډیر مننه خدای پامن
مهرباني
مشتاق رحیم ته بیا هم د افغانستان موږ سره دی خو اوریدونکو دا په پام کې وساتي چې تاسو د پاکستان د انتخاباتو په حق له تازه رپورټونه تازه ویډیوي او د غږیز رپورټونه عکسونه او نور مطالب کولای شي د وی ډی وی نه واوري وګوري په رادیو په ټی وی په ویب په یوټیوب په فیسبوک په ټویټر په هر ځای کې موږ تاسو سره یو تاسو موږ تعقیب کړئ او کولای شي چې د روسي صورتحال نه ځان خبر وساتئ البته د نن ماخام د اتو بجو منه د پاکستان پر وخت بیا د 12 بجو د شپو پورې زموږ خاصه ټلویزیونی خبرونه به د ټلویزیون پر مخ هم جاری وي او تاسو به د روسي حالاتونه خبر کړو مشتاق رحیم صاحب بیا هم ستړي مشي برته به تاسو در شو دا ځل تاسو د سعودي هغه رپورت واورید زمو خبري علاوه چې په پیښور کې د خځو د برخه خیسو په انتخاباتو کې د برخه خیسو په اکله خبري وکړي په دینو قبایلی سیمو کې ډېری خځې په انتخاباتو کې برخه نه واخیسته نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه د خځو برخه نه اخیستل د دې ځان بچاتو ورسیږي او دا سونځه به څه وخت حل شي
زده سونځه دا دایواز د پښتونخوا نه بلکې د لوی افغانستان د مجموع کې دا سونځه ده چې خزو ته په ټولنیز ژوند کې هغه برخه چې لازمه ده نور کول کیږي او په دې باندې ټولنیز بندیزونه خورا ډیر دي نو کوزه پښتونخوا هم ماغه سده په ډیر کې لکه څنګه چې ستاسو خبريالي ویلې دا محدودیت د پښتونخوا علني وو په نور سیمو کې غیر علني دا بندیزو په ډیر کې ویشي علني وو لکه سونځه دلته دا چې هیڅوک حاضر نه دي چې په دې برخه کې کار وکړي زړه پښتون څنګه ست نه زینت سارم یعنی دا د پاکستان د تاکونو د کمیشن بند ده الته د سیاسي ډلو بند ده لیکن حتی سیاسي ډلې مذهبي سیاسي ډلې د دې ملاتړ کې چې خځې راي وانه چی توانې د چاره توانې بل شکه د ولسته ولې چې کم خلک چې په تاکونو کې بریالي کیږي هلته هغه د ټول ولس د نظر د سرګندونې پرانا کې په تاکونو کې نه بریالي کیږي او په پای کې دا چې خلک په تاکونو کې بریالي کیږي پارلمان ته ځي د ولس په اړوند پریکړه کوي چې هغه وی واکند ولست استاجی ندی او په پای کې تاوان دی ولست رسیږي لکه یو خبره بل هم باید واځي کم کچیرته داسې قانون گزاري هم شي چې دغه خځې په ټاکنو کې ګډونو کې هغه سیاسي شعور چې لازم دی چې د یو ټولنې د وګړو ترمنځ وسیږي خځې د خپل شته محدودیتونو په تحصیل او په تعلیم باندې لګیدل بندیزونه لکبله نشي کولای چې خپل هغه سیاسي شعور او سیاسي پوهه پورته ویسي او لکه څنګه چې تاسو خبريالي هم ویلي چې مېرمنې رایا مرګي دا په افغانستان کې هم یو تجربه او پریکټس دی چې د نارینه او په خله باندې د نارینه او په وینا باندې خپلانکی کاندید ته یا پلانکی کاندید ته رایه ورکړه بیا دا غوي د خپل نارینه او په خوخه باندې خپل رایه کاروي او په پای کې دغه د خپل د نظر اظهار څخه پاتې کیږي نو دا یو ستونزه د پښتني ټولنې نشته ده او کمن چې غواړو چې د غروان ستونزې نه یعنی موږ پښتني ټولنې د خپل تاریخ له بدترین دور څخه تیریږي چې هغه په سیاسي میدان کې وي چې هغه په پوځي میدان کې وي چې هغه په اقتصادي میدان کې وي د ټولو ستونزو یو ستر لامل دا ده چې موږ په ټولنې کې د سیاسي شعور د کچې د لوړوالي لپاره کار نه کړو او په هغه کې هم تر ټولو مهمه برخه یعنی د ټولنې 50% برخه جوړون کې وګړي موږ دغه بهیر څخه کاملا د باندې پری خو دي چې په پای کې موږ وینو چې نن پښتونخوا هم کړیږي او لوی افغانستان په مجموع کې دغه کړاو او بدمرغیو سره مخامخ دی
مشتاق رحیم صاحب د پښتونخوا په اړه مو خبرې وکړې. په دې انتخاباتو کې البته باید ووایم چې د خیبر پښتونخوا نه د قومي اسمبلی د پاره 9 کرسۍ او د پخوانی پاټانه چې اوس د خیبر پښتونخوا باندې ګډې شوې سیمې دي د غزاینه قومي اسمبلی ته 12 کرسۍ دا د نن ورځې په انتخاباتو کې سیالۍ ته کې خودل شوې وي. او په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې البته په دا تیرو کلونو کې د تحریک انصاف حکومت چې د عمران خان په مرشه وو هغه چلیده. نو اوس متحده مجلس عمل دا کوښښ کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف له واک لیدې کړي او خپل دا انتخابات وګټي او متحده مجلس عمل د انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي دا کوښښ کوي. او اوس کبیر ته تاسو در شو تاسو ستاسو نظر وو پښتو چې په خیبر پښتونخوا کې د سیمه ایز یا د ایالتي صوبایي حکومت بدلیده را بدلیده د دغه سیمې په حالاتو څومره ژور تاثیر لري؟
ډیر مهم تاثیر لري. موږ تاسو ته د شاهد اوسېدلې د 2001 کال را په دیخوا په سیمه کې روان کروانه جګړه چې دا کاغه هر څوک کوي کاغه ترهګری ډلې دي کاغه حکومتونه دي دغه سیمه نه کنټرولېږي او دغه سیمه نه بیا د افغانستان په داخل کې او د پاکستان په داخل کې د دې څخه مخته وړل کیږي. یو څه د تاسو یادونه غواړم چې حکم دغه متحده مجلس عمل یا ایم ایم ای چې بولي دا هم د پوز یو جوړښت چې کله 2002 کال په ټاکنو کې جنرال پرویز مشرف دا یو شی جوړ کړ او دا پوز یو ډېر پخوانی طریقه د کار د کله چې غواړي په ټاکنو کې خپل اغیز په شخپور کې موږ د آی جی آی په نوم باندې اسلامي جمهوریت اتحاد یو تاریخ چلرو چې په نویم لسی کې د بنجیر په مقابل کې پوز جوړ کړ او اوس دغه ایم ایم ای په 2000 کلونو په لومړیو کلونو کې او اوس دا بیا دویم واري چې دا چې تحریک انصاف په تیر دوره کې چې کله په پښتونخوا کې حکومت په بیا غا کارکړتګي هغه کړنه نه د تسره کړې کنه ژمنه چې د ولس سره درلودي نو باور دا چې تحریک انصاف شاید په یوازې ځان بیا و نه کړی چې دلته حکومت جوړږي. نو د پوز خوانه دغه یو جوړښت د مذهبي تنظیمونو رامنځته شو. اوس به څه کیږي چې تحریک انصاف به اوس لاسته راوړل لري په پټاکنو کې او ایم ایم ای پټاکنو کې لاسته راوړل لري او د دې دواړو په ملګرتیا به د هغه ملتپال ګوندونو چې په هغه کې په ځانګړي ډول یادونه زه باید دوامي نېشنل ګوندو کم چې ډېر ستونزو سره مخامخ وو د خپل ګوند تر ټولو یو له مخکښو افرادو هارون بلورې په دا کمپاین په جریان کې لاسته ورکړه داغوی مخه به ډب کیږي. کله داغوی مخه ډب کیږي ایم ایم ای او د تحریک انصاف چې تحریک انصاف بیا د پاوز او د مذهبي ډلو خواخوږی ډله ده دوی حکومت کې راځي نو طبیعي خبره ده چې هغه کومه برنامه چې د پوز د سیمې لپاره ده هغه به دوی مخته وړي او هغه څه هغه کړنو ته به ادامه ورکړي چې د 2001 کال نه راپدې خو په دغه سیمه کې د غیر رسمي مسلح ډلو په ملاتړ لارې خپل هغه د ستراتیژیک ډیپت ایجنډا چې ده د ستراتیژیک ژورتیا برنامه چې په سیمه کې لري او په افغانستان کې لري هغه مخته وړي. نو دا خبر نه ده د سیمې لپاره د سیمې د ثبات لپاره او د امنیت لپاره زما په نظر.
ډیره مننه مشتاق رحیم صاحب. راځي چې اوس د وزیرستان له سیمې نه واورو چې هلته نن انتخابات څنګه تیر شوي. بیا په هغه هم خبرې وکړو. همدا شیبه له وزیرستان نه زموږ خبریال عدنان بیټنی صاحب زموږ سره په کرخه باندې د ټلیفون دی او د غزه وروستي حالات راته څرګندوي. عدنان بیټنی ستړی مشي په خیر راغلی. لومړی که خپل د سرګو لیدلی حال وایي چې هلته نن انتخابات څنګه ترسره شول څومره کسانو پکې ګډون کړی وو او تر اوسه پورې مهم رد عملونه څه دي؟
مهرباني. وزیرستان که شمالي دي او که جنوبي دي دا درې حلقې لري. د قومي اسمبلی څنګه په دې علاقې باندې د ایالتي پارلمان ټاکنې نه کیږي دا یو سم هغه قبایلي سیمې دي. دلته چې کوم انتخابي عمل وو هغه شپږ بجو پر مهال سرته ورسېده. اوس د شمیرنې چې کوم عمل دی هغه شروع دی. ځکه تاسو ته ووایم ټول ورځ دلته په زیات شمېر سره زنانه هم راوتلې وې نارینه هم راوتلي وو د رایې ورکولو دپاره. خو د هغې باوجود چې کوم دلته د ووټونو اچولو پروسه وه یا عمل وو هغه انتهایي زیات له سستۍ سره مخامخ وو. په دې باندې هم زیاتې نیوکې کېدې او دا ویل کېده چې یو خو کم سټاف یعنی عمله وه هغه ډېر ناوخته خپلو مرکزونو ته راورسېده. بیا په دې کې نان پروفیشنل یعنی زیاتره خلک ناپوه وو. هغې خلکو ته په اسانۍ سره نه شوای کولی چې دلته خلکو خپل ووټونه کارولي وای. دغسې په دې باندې بیا وخت وخت باندې چې کوم کاندیدیت دی خصوصا علي وزیر دی جنوبي وزیرستان نه او داسې موسم دا وړ نه شمالي وزیرستان نه خپل اندښنې څرګنده کړې دي او په دې درغلي تورونه هم لګولې دي او دا ویلي دي چې چرته د وټونو شمیر زیاتو په هغه ځای باندې سخت امنیتي تدابیر نیول شي وو او هغه په باندې باندې زیاتو خلکو ته ځای نه ورکړل لکه د چاغې تللی وای له اساني سره خپل وټونه اچولي وای موسم دا وړ خو تر دې حدا پورې الزامات لګولې دي هغه وای چې په کوم ځایونو کې د وټونو شمیر زیاتو په هغه ځای کې له عملی سره سامان پورا نه وي چرته ورسره چې کوم ووټر لیست دی یا دغه چې کوم په دې بلټ پیپر باندې سټمپ والے کې چې هغه له خلکو سره نه نو موسم دغه الزام لګی چې دا په هغه علاقو کې زیاتره شوی دي چرته چې دغه هلکې یا د خلکو شتون زیات و دغه الزام هم لګول چې په ځنه علاقو کې پښکره باندې راغلي شوی دی چې هغه ته خلکو په خپل باندې راغلي دي او د خپل مرزي سره چې کوم غدي ووټونه دي هغه چولې دي بیا د ځنه علاقو خصوصا شمالي وزیرستان د درنو په پولیس سټېشنونو باندې داسې معلومات مخې ته راغلي دي چې هلته کې د درنو شمیر چې و ډیر کم وو او دا غیب غټه وجه دا و چې دغه چې کوم پولیس سټېشن جوړ کړی شوی دا خپل علاقو نه ډیر لري وریاوي او هلته زنانه نشوي کولای ځکه چې د ترانسپورت هم غټه مسله و سړکونه نه زنانه په دې ګرمۍ کې نشوي کولای چې هلته تللی وي او له اساني سره خپل وټونه کټ کړی وي نو دغه صورتحال و د وزیرستان چې یو طرف ته خو لکه داسې بدامنۍ ورسته د پړومبي ځل باندې وزیرستان کې د ټاکنو عمل تر سره کیږي خو بل طرف ته بیا چې کوم هلته کینډیډیټ دی هغه هم په دې باندې سخت اندېښنې دي او دا وایي چې دغه کوم الیکشن کیږي او ټاکنې مو شو دا ترامپ تر نه وي یعنی سچا او صفا نه وي او په دې کې درغلي شوې ده نو زه به تاسو ته ووایم چې یا خو نتایج مخه تراغلي دي تر اوسه پورې چې کړنه کیږي مخه راځي چې هغه څه څرګندوي خو چې کوم او د ووټونو عمل دی هغه سر ته رسول شوی دی بل به تاسو ته ووایم چې په
بلې تاسو د انتخاباتو په اکله دا ویل چې خلک ویل چې په دې کې ټګي برګي شوې ده په د وزیرستان په شان په قبایلی سیمو کې څارونکي یا بهرني یا د نننه د پاکستان څارونکي آیا وجود درلود کنه الته په پولینګ سټېشنونو کې څارونکي وو
زه به تاسو ته ووایم چې تقریبا یو خدا د تر اوسه پورې په دغه علاقې چې کومه بده پېښه نه رامنځته شوې خو هغې باوجود چې دي دوه اویا پولیس سټېشنونه داسې وو چې هغه انتهایي زیات حساس ګرځول شوي وو او بیا په دې کې لکه هلته کې ایف سی لیویز او دغه سی بیا چې کوم امنیتي سرتیری دي هغه په ذکر شي بي هغه هلته څارنه کول او سخت سکیورټي تدابیر چې وو هغه په هغه ځای کې نیول شي بي تاسو کوم طرف ته اشاره کوي چې هلته په دې کې لکه چې کوم دخل کو عمل دخل وو هغه پکې وو کنو موسم دا ور چې کوم شمالي وزیرستان او دغه علي وزیر چې کوم جنوبي وزیرستان هلته پنځم کاندید دي هغه په دې باندې تورنه پوره کړی دي او دا ویل دي چې د چې کوم ووټونه وو هغه شي له چې کوم مظاهره د دلته د امنیتي سرتیر چې کوم په امنیت باندې مامور وو هغه د مظاهره کوله چې د دې کوم ووټر وو هغه ته اساني سره موقع نه ورکول چې هغه خپل ووټ کاټ کړی وي او دا چې نور دغه مخالف وو هغه ته موقع ورکولې خدا خبرې چې مرحت پر رښتینې دي دا خو تر اوسه پورې تر دمشې نه
مننه
په هر حال دا چې کوم کینډیډیټ دی هغه له خوانه د خبرې مخې ته راغلي دي
مننه ډیر زیات عدنان بشنی په وزیرستان کې د ډیوا خبريال
ډیره مهرباني کور مو
ده سلامات اوسئ مشتاق رحیم صاحب بیا هم له کابل نمنګ سره دی د سیمه د سیاسي چارو څېړونکو دی مشتاق رحیم صاحب بیا به هم تاسو در شو په دې انتخاباتو کې د پاکستان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتون ژغورنې د تحریک ځینې مشران په خوانی مشران هم په انتخاباتو کې ځان کاندید کړ لکه محسن داوړ دوی الته ولاړل او انتخاباتو کې ځان شامل کړ خو په داسې وخت کې تاسو څه فکر کوئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګډون په دې انتخاباتو کې څومره د غورځنګ ته ګټه رسولی شي
یو څه چې باید وایم د داوړ او د علي وزیر او د دوی د ملګرو په ټاکنو کې ګډون پوز لپاره یو څه حیران کن او د حیرانتیا سبب شو او دوی یو څه ورخطا کړل لکه څنګه چې ما مخکې ویل په دې ټاکنو کې ډیر څه داسې وشو چې د پوز ته وقو خلاف چې هم دا کارو دوی همیشه هڅه کوله چې دا ثابت کړي چې دغه پښتون ژغورنې غورځنګ چې دوی په دیموکراتیکو لارو چارو باندې باور نه لري دوی د باندې څخه مرستې اخلي او دوی غواړي چې په پاکستان کې اړو دوړ او ناټیکاو منستر اوري کله چې موسن داوړ او وزیر او د دوی بل ملګری ځان پارلمان ته کاندید ک او د ولسته یو پیغام ورک چې دوی د هیڅ په مرسته باندې دا کار نه کوي په دیموکراتیکو اصولو باندې باور لري او غواړي چې د دیموکراسي د تمثيل لارې د پښتنو د حقوقو او د ژغورنې لپاره هلې ځلې وکړي نو دا د پوز لپاره خورا حیرانوونکی کارو او امدال عمل شو چې پوزوس ډیره هڅه کوي چې دې مخه ونیسي چې اشنا چې پارلمان ته لاره پیدا نکړي او هلته د پښتون ژغورنې غږ د سرک نه د پاکستان د قانون جوړونې او د پالیسی جوړونې مراکز ته انتقال شي چې دا د لوی د تشویش وړ خبره ده. لپاره دغه خبره ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په خوا هم د پښتون د حقوق خبره کوله او راتلونکي کې هم کوي، اما یو تعداد خلکو چې اغوی مشکوک او په دې ډله باندې زه فکر کوم د په ټاکنو کې د ګډون له کبله دغه ډلو شکوک به اوس راپسوي. البته هغه پښتانه چې په کرخه باندې ولاړو نه د دې ملاتړ کوو نه د دې مخالفت کوو، اوس به هغوی دپاره پرېکړه کول اسانه شي او د دې سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ لا پسې پیاوړی شي، لا قانوني شي او د ولسي ملاتړ به لا پسې ډېر شي. زما په نظر
رحیم صاحب د عوامي نېشنل پارټي په اړه کې یو څه ووایو، په دې انتخاباتو کې د غو ونډه څنګه او غو هم یو وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت چلاوه، خو په دې اوروسي کې په انتخاباتو کې داسې ډیر نه یادېږي. دوی عوامي نېشنل پارټي څومره تغییر کړی دی او په انتخاباتو کې ولې د تحریک انصاف یا مسلم لیگ یا پیپلز په شان داسې ډیر لوی ګوند نشمیرل کیږي؟
د دې څو لاملونه دي. لامل څه؟ لومړی لامل خو دا دی چې د 2000 کلونو نه را په دی خوا یا د نوی ملتي د لمز نه را په دی خوا کله چې د ولی خان او د خدای بخلي اجمل خټک ترمنز ستونزې پیدا شوې، بیا ورسته کور دننه د ولی خان د زامنو او د بیگم نسیم ولی د کورنۍ ترمنز ستونزې پیدا شوې، دی یو څه په ګوند باندې منفي اغیز درلود. دویمه خبره دا ده چې هغه فکری نېشنلیان څنګه ته وهل شول او یو څه غیر فکری نېشنلیان صحنې ته را داخل شو، چې دې سره هم د دوی هغه ووټر یا ملاتړي چې دي هغه یو څه بدزنه او خفګان سره مخامخ شو. دریم لامل دا دی چې د 2000 کلونو را په دی خوا د پاکستان پوز په دې هڅه کې وو چې په دغه سیمه کې چیرته چې عوامي نېشنل ګوند ملاتړي درلود هلته دغه مذهبي مذهب پالنه لا پسې پیاوړی کی تر څو خپل موخه چې په افغانستان کې لري هغه وپالي. چې دې سره هم دوی ډېر هڅه وکړه چې ملت پالنه یا خپل توکم پالنې پر ضد باندې کمپاینونه غیر مستقیمو کې او د دوی ملاتړي ترې اوس کم کی. عیني حال کې دوی یو دوره چې دلته کوم حکومت وکړه په هغه کې د دې له کبله چې مرکزي ادارې د دوی کافي ملاتړ او ملګرتیا ونه کړه، دوی ونه کړه چې هغه کوم تمې او توقعګانې چې دوی څخه خپل ولادت درلودل هغه تر سره کړي، چې د هغه له کبله هم د دوی ووټر د دوی نه خفه شو. لیکن جالبه خبره دا ده چې پر روانو ټاکنو کې یو بل نقطه هم چې زه باید یاد کړم چې په تیرو لسو کلونو کې عوامي نېشنل ګوند د ترهګرو ډلو له خوا نه په نخښه کړی شوی دی. بشیر بلور یو ډېر پیاوړ او تکړه سیاستوال، تجربه کار سیاستوال، 2014 ټاکنو کې خپل ژوند له لاسه ورک. داسې نور ډېر مشران په بونیر کې، په سوات کې، په دې سیمو کې ووژل شول. په دې ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې غټه ضربه عوامي نېشنل ګوند ته د بشیر بلور د زوی هارون بلور خو بخیلي هغه زیان هغه تاوان او شغې سره مخامخ شو. دغه ټول عوامل چې سره یوځای کېږي نو موږ ګورو چې عوامي نېشنل ګوند هغه کم جوهر چې درلود، کمې ریښې چې په ولس کې درلودلې، د باچا خان د وارثانو په توګه باندې د پښتنو ترمنځ هغه ریښې یو څه کمزورې شوې. لیکن بیا کله چې د تحریک انصاف د تیرې دورې کارکر ته موږ ګورو، خصوصا د دوی کومې برنامې چې شروع کړې او بیا هغه سرته ونه رسولې، دوی چې کومې ژمنې کړې وې هغه سرته ونه رسېدې، د پولیس ریفورم دې ډېرې لافې کولې، هغه پر ضد باندې خپل پولیسو لیکنې وکړې، جنرالانو او مشرانو لیکنې وکړې، د دې په کبله تحریک انصاف ولسی محبوبیت کم شو. دلته هیله دا پیدا شوه چې امکان دی ولري چې عوامي نېشنل ګوند بیرته پخوانی برم او خپل حیثیت د پاکستان او د پښتونخوا په سیاست کې لاس سره وړي. لیکن دغه چانس د ځای کولو لپاره د پاکستان پوز دوه کارونه په لارې واچول، یو دا چې یو اړ بیا ورته ایم ایم ای مخته راوړله، او دا چې په پښتنو سیمو کې مذهب پالنه یو څه پیاوړې پاتې شوې ده. نو دې کار بیرته د عوامي نېشنل ګوند هغه ملاتړې مذهبي ډلو خوا ته واړول. او دویمه خبره دا ده چې دوی د ترهګرو په نخه باندې پاتې شو، په دوی باندې حملې وشوې او دوی ونه کړل چې په هغه شکل باندې چې لازم او خپل کمپاین مختوی شي. نو دغه ټول لاملونه ته په کتو موږ ویلی شو چې عوامي نېشنل ګوند په هغه کچه باندې چې لازمه ده یا هغه کچه باندې چې دوی څخه تمه کیږي د پښتونخوا په سیاست کې برخه ولري او بینه لري.
د پاکستان په سیاست کې دا غټ غټ ګوندونه سیاسي چدي دا خپل اړوند ایالتونو کې ډیر پیوړی دي. مثلا د مسلم لیگ ګوند په پنجاب کې، د سند په سند کې پیپلز پارټي په بلوچستان کې، بیا پښتونخوا عوامي نېشنل یا نورې ګوندونه او په دغه رقم. نو دا ځل فکر کوي چې د عمران خان ګوند به وکړي شي چې په پنجاب کې ځان ته لار پیدا کړي؟
پنجاب د پاکستان برخلیک ټاکون کې ایالت په سیاست کې، په پوز کې، په بیوروکراسي کې، په درې واړه برخو کې، په حکومت کې، په ټولو چارو کې، سټیټ لیول پالیسی ډیسیژن میکینګ یا پریکړه کولو په کچه باندې دا ډېر مهم ایالت دی. هر چا چې پنجاب ګټلی هغه حکومت جوړ کړی. دا وار چونکې پوز دومره ډېره مداخله کړې ده او د پی ټی آی د
تحریک شو. ډیره مننه مشتاق حسین صاحب، د خبرونو وخت مخ په خلاصېدو شو. ډیره ډیره مننه چې دا دومره وخت موږ سره وی او خپل هغه نظریات موږ سره شریک کړ. د خبرونو نور میلمانو مو کوښښ وکړ خو تر اوسه پورې حاضر نشو. نو هیله ده چې تر دې دمه پورې مو دغه خبرونه د پام وړ ګرځېدلې وي. په پام کې ولرئ چې د 8 بجو نه بیا تر 12 بجو پورې د ماخوستن د پاکستان په وخت زموږ د ټلویزیون پروګرامونه پیلېږي او په هغه کې به تاسو تازه معلومات ترلاسه کړئ. دا شیبه مو په خدای سپارم. ښه شپه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د میلمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.